د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې زیاتیږي او خلک ورو ورو پر سولې خپل باور له لاسه ورکوي. که څه هم د سولې لپاره متفاوتې هڅې کیږي، خو هیڅ هڅه هم تر اوسه پورې هغسې بریالۍ نه ده چې د افغانستان خلک یې محسوسې پایلې وویني. له دې سره متفاوت اړخونه ګرم ګڼل کیږي، کله حکومت ګرم ګڼل کیږي، کله طالبان، کله دواړه، او کله هم ورسره دوی ځینې ملاتړي. خو ډېری کسان فکر کوي چې د افغانستان د ستونزې اصلي لامل امریکایان دي. امریکایان نه غواړي افغانستان کې جګړه ختم شي او دلته سوله او ثبات راوګرځي. وایي چې امریکایان د بیلابیلو لارو هڅه کوي تر څو دغه جګړه وغځیږي. په نننۍ خپرونه کې موږ له خپل درانه میلمه نصرت الله اقبال سره په دې اړه خبرې کوو چې امریکایان ولې غواړي په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، کومې موخې لري، د دې لپاره کومې لارې چارې کاروي، څنګه د دغو هڅو یا د امریکا د دغه دسیسې مخه نیول کېدلی شي، د افغانستان خلک او د سیمې هیوادونه په دې اړه څه کولی شي. ښاغلی نصرت الله اقبال راسره د سکایپ له لارې دی. اقبال صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. که پای له دې وکړو چې لومړی د دې حالت اټکل وکړو، خلکو باور درلود چې موږ سولې طرف ته ځو. فکر کوئ څو میاشتې وړاندې دا فکر کېده چې په افغانستان کې به جګړه دومره ګرمه شي او افغانستان به له دغسې یو حالت سره مخ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وایدی صاحب، تاسو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او درناوی. کومه پوښتنه چې تاسو وکړه د دې په اړه، څو میاشتې وړاندې یا د اقل و چې شپږ میاشتې وړاندې ګر څه خلک ډېر هیله مند و، تر دې وړاندې هم ډېر هیله مند و چې کېدای شي په افغانستان کې دغه شاوخوا شل کلنه جګړه او په بل عبارت درې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي او افغانان د سولې، ثبات او د آرام ژوند پیل کې. ګر څه ځینې شنونکو، ځینې تحلیلګرانو او سیاستوالو دا خبره کوله چې د امریکا نیت او اراده، د امریکا ستراتیژي د افغانستان په وړاندې دا نه ده، ځکه د نورو هیوادونو باندې چې دوی یرغل کړی او هلته نظامي اشغال کړی، له هغه نه چې وتلي دي نو سوله او ثبات امنیت نه ده راغلی، ځکه دوی داسې میراث پرېښی ده چې بیا که امریکایان ووځیم نو په کور دننه او سیمه ییز جنجالونه پرېږدي، ولو که ملامتي امریکا ته نه ورګرځي خو هغه پیسله شوم او بد میراث پرېږدي. یعنی داسې مطلق هم نه و چې ووایو هیچا د دې حالت پیشبیني نه شو کولی. پیشبیني کېدله او ډېر خلکو دا پیشبیني کړې وه چې موږ به دغسې وضعیت ته ورګرځو. ولې عام افغانان په ټوله کې د دې خوشبین و، هیله مند و چې کېدای شي جګړه پای ته ورسیږي او امریکا خارجان ووځي او افغانان په خپلو کې سره بالاخره جوړ شي، او د سیمې هیوادونو هم همدا غوښتل. اما له بده مرغه باید ووایو چې موږ هغه ځای ته لاړو چې هغه دوم تحلیل ووایو یا دوم نظر چې موږ ډېرې بدې جګړې ته او څو بودي او څو اړخیزې جګړې ته ورګډ شو، لیکن دا هغه څه نه و چې په تصادف او داسې څنګه ووایمه نه پیشبیني شوې مسله نه وه. پیشبیني د دې کېدله چې موږ به داسې حالت ته ورګرځو لکه نن چې له بده مرغه په همدغه حالت کې یو.
بله، اقبال صاحب، تاسو د امریکایانو خبره وکړه. امریکان له افغانستان نه ووتلي، یوه کمه برخه پاتې ده چې دا به هم وځي. فکر کوئ دا یو طبیعي کیسه وه چې له امریکانانه، یعنې هر چېرته چې امریکان لاړ شي په طبیعي شکل داسې یو شی ترې پاتې کیږي که نه؟ دوی د پلان او پروګرام له مخې غواړي هغه هیوادونه بیا له دوی وروسته هم په جګړو کې ښکیل وساتي.
وایي دي صاحب، د امریکا متحده ایالات او دوی متحدین په ناټو کې تاسو پوهیږئ چې شاوخوا نږدې سل کاله کېږي چې په نړۍ باندې واکمني چلوي، د نړۍ واګې د دوی په لاس کې دي. ځینې وختونه داسې په مطلق یو طرفه ډول په نړۍ دوی حاکمیت کړی دی او مدیریت دوی مخته وړی ده، لیکن داسې طبیعي خبره نه ده چې هر چېرته چې امریکایان ځي نو دوی به میراث دغسې شومه جګړه، وینه تویدنه او بې ثباتي او هرج و مرج وي لکه افغانستان کې. امریکایانو په جرمنی هم اشغال کړی و، لیکن بالاخره چون هلته د امریکایانو پلان دا نه و چې هلته داسې جګړه په میراث پرېږدي چې کلونه کلونه یا وایم چې څو لسیزې دوام وکړي. مثلا دوی جاپان هم اشغال کړ، کوریاګانې، شمال جنوبي کوریا یې اشغال کړه، ځینې نور هیوادونه هم دي چې امریکایانو اشغال کړل، خو هلته پلان برنامه دا نه وه چې په دایمي توګه د بلاخره که دوی ځي هم نو جګړه بې ثباتي او سیاسي هراج مرج اخو ډب دي وي. لیکن په یو شمېر هیوادونو کې چې د دوی د ګټو ستراتیژیو او د هغه د ایډیولوژیک دید په اساس دوی غوښتل چې که دوی وځي هم نو هلته باید داسې میراث پرېږدي چې کلونه کلونه هغه خلک رنج دي ویسي او په پښو ونه درېږي. ښه بېلګه یې زموږ ګران هیواد افغانستان ده، سوریه ده، عراق ده، او یو شمېر نور هیوادونه په افریقایي هیوادونو کې دي چې کله چې هلته دوی داسې خاص عملیات ترسره کوي، یعنی اړې نه لري. په دغسې هیوادونو کې دغسې خاورو کې د امریکا پلان او ستراتیژي همدغه ده چې که دوی وځي نو دلته باید میراث یې ډېر شوم ډېر بد میراث وي، او داسې میراث وي چې کلونه کلونه یا څو لسیزې هغه هیواد باید رنج ویسي په پښو نه درېږي. مګر دا چې خپله د هغه ولس هغه هیواد ولس او سیاستوال یا په سیمه کې داسې یو لوی بدلون راځي چې د دې هیوادونو د ثبات او امن سبب کېږي، غیر له هغه نه له بده مرغه باید ووایم چې میراث یې دغه شی ده چې اوس یې موږ شاهدان یو، او دا یو مدیریت شوی پلان شوی کار ده، نه یو تصادف یا طبیعي مسله.
بله، که اوس مشخص په افغانستان بحث وکړو، څه داسې دي چې امریکایان غواړي د هغو لپاره افغانستان کې جګړه دوام وکړي؟
وایدي صاحب، افغانستان خو تاسو پوهېږي څو امتیازونه لري. یو د افغانستان دغه ډېر مهم ستراتیژیک او سایکولوژیشي موقعیت ده چې د نړۍ دوه ډېرې مهمې سیمې سره وصل کوي، لکه منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا، او ډېر یو مهم دولتونه او هیوادونه سره ګاونډ ده، لکه چین، لکه د روسیې حیات خلوت یا منځنۍ آسیا چې ورته یې په نحو وایو، روسیې سره همداسې اټومي قدرت، پاکستان او ایران. په دې ټوله کې دغه د دوی ګاونډ هیوادونه هغه دي چې د نړۍ لومړی دولت یا زبرځواک امریکا متحده ایالات غواړي چې دغو هیوادونو خصوصا چین او په دوم قدم کې بیا روسیه یو ډول د دوی تر محدودیتونو لاندې وي، یا محدودې کې کنټرول کې څار پې ولري، پرې نږدي چې امریکا ته په یو نړیوال رقیب او سردرد بدل شي. دا یو امتیاز دی افغانستان چې امریکا غواړي.
یعنی امریکایان یو هدف داري چې خپل سیالان، خپل رقیبان هغو ته زیان ورسوي، له دې امله افغانستان د جګړې ډګر دی.
اوس زه وایم چې یعنی هو بالکل، یو هغه دا ده چې ولې غواړي، چون امریکایان خو اوس بعد د شل کلو جګړې او د زرګونو یا لسګونو زره انسانانو د وینې تویدنې نه وروسته امریکایان بالاخره په نظامي ډګر کې ناکام شول، افغانستان کې ماته وخوړه، او د افغانستان ولس، د افغانستان د ولس یوه لویه برخه امریکا د اشغال په وړاندې ودرېدل، څه په نظامي ډګر کې، څه په سیاسي او فکري ډګر کې. د بالاخره د امریکا هغه نظامي پلان او بېصله ستراتیژي چې هغه ناکامه شول، امریکا څه چې په نظامي لحاظ لاسته را نه وړل، بالاخره سیاسي هڅو، ډیپلوماتیکو هڅو ته یا سیاسي مذاکراتو ته مخه کړه چې تقریبا بریالي شول او خپل اهداف یې ترلاسه کړل. اوس چې امریکایان وځي، د امریکا په نړیواله سطح اوس ټول تمرکز او اولویت چین ده، یعنی دوی ټوله انرژي. او تاسو به دا خبره د بایدن په تکراری خبرو کې اورېدلې وي، د وزیر د خارجه په خبرو کې، دفاع وزیر، یعنی بستر امریکایي دولت موقف او ستراتیژي یعنی پټه نه ده، ډېره څرګنده ده چې دوی اولویت د چین محدودول، د چین په وړاندې دل او د چین مهارول دي. د دې په خاطر چې امریکا چین ته ضربه ورکړي، سينو چین باید له څو اړخونو نه محاصره وي، او په وړاندې د امریکا یو داسې بلاک جوړ کړي چې چین ونه توانېږي لاغه نه واوړي او په نړۍ کې امریکا ته ضربه ورکړي. نو هغه په خاطر اوس امریکا له افغانستان نه وځي. افغانستان داسې یو جغرافیه ده چې که دلته بې ثباتي وي، دلته جګړه وي، دلته د بعضو په اصطلاح نړیوالې جهادي ډلې یا تروریستي ډلې چې دوی ورته وایي، دوی باید فعالې وي چې وکولی شي چین تهدید کړي، تر حده روسیا تهدید کړي. او چین له ډېر اړخه جدي اندېښنه لري. دا اوس د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی چین کې ده. د چین بهرنیو چارو وزیر هغوی ته خپل اندېښنه او تشویش څرګند کړل، د شرقي ترکستان د اسلامي خوځښت نه چې دا باید طالبان مهار کنټرول کړي. نو امریکا په افغانستان کې ځکه بې ثباتي او جګړه او ناامني غواړي چې غواړي خپل رقیبان او نړیوال سیالان لامدغې یو اړخ افغانستان ده چې باید ودروي تهدید کی ګټي لوی پروژې چې په سیمه کې د غوټ تهدید کی که په افغانستان کې ثبات وي سوله وي او یو واحد مقتدر دولت وي نو د سیمې هیوادونه هغه دولت په اصطلاح محاسبه کوي او هغه سره اړیکې جوړوي او د سیمې هیوادونو ته تهدید نه ایجادیږي نو دلته د امریکا هغه د دوی د تعریف له مخې ملي ګټو ته او ستراتیژیکو بللی نړیوال سیاست ته دا یوه ضربه ده نو په دې دلیل امریکایان غواړي چې افغانستان له هرې ممکنې لارې چې وي دوی هغه خپل سیاسي موافقت او لوبه وکړي هغه اجنټ دولتونه هغه نفوذ قدرت چې لري افغانستان باید بې ثباته وي د سولې په نامه چې کومه پروسه روانه ده دا باید ناکامه کړي په ممکن ډول امریکا کې دا ظرفیت او وړتیا شته ځکه شل کاله دلته نظامي او استخباراتي هر اړخیزو حضور لري په دې دلیل غواړي چې دلته باید جګړه وي ناامني وي او سیاسي او نظامي اخوډب وي
بلې څه نور مسایل هم فکر کوي چې شته مثلا دا چې امریکایان نه غواړي چې دا تصویر ورکړي چې له دوی له وتلو وروسته افغانستان ته سوله ثبات راوګرځېدل ځکه غواړي دلته جګړه
وي وایي دي سبي او شي چې باید ووایو د امریکا له شک پرته دا د دوی هغه د نړیوال په اصطلاح څېره او مخ چې نړیوال ته وړاندې کېږي نو که چېرته دوی ووځي له افغانستان نه دلته سوله ثبات راځي او افغانان په یو دسترخوان سره راټولېږي معنا دا چې نړۍ خو هوښیاره ده پوهېږي دا درکوي چې د امریکایانو په افغانستان کې شل کاله جګړه روانه کړې وه او دوی دا وضعیت داسې مدیریت کړی و چې باید دلته جنګ وي سوله او ثبات رانهسي او افغانانو سره په خپلو کې جوړ نه شي او کله چې امریکایان ووتل دغه د افغانان یو دسترخوان یو ډګر سره راټول شوي دي او خیر و خیریت ده چې دا د امریکا ته د سیاسي او حیثیتي لحاظ یو غټه څپېړه ده او د لویه بدنامي ده او ملتونه په دې باندې پوهېږي نو بل عامل دا هم کېدای شي چې دوی نه غواړي دلته ژر سوله او ثبات راسي او جګړه پای ته ورسیږي ځکه دا دوی لپاره حیثیتي خبره ده یعنی معنا دا چې هم د خپلو رقیبانو په اصطلاح ځپل او مزاحمت ورته کول لویو پروژو ته درد سر ایجادول دا چې دوی د دې حیثیت او د عزت مسله ده او د بدنامۍ مسله ده دا ټول سره یو ځای کېږي او بالاخره امریکا د اوس لپاره یو طرف ته ده او د سیمې هیوادونه بل طرف ته دي د سیمې هیوادونه ویره لري چې که دلته بې ثباتي او جګړه وي او د نړیوالو دولتونو په اصطلاح رقابتي ډلې وي نو د دوی ګټې او ملي امنیت تهدید لاندې ده دوی اوس یو بلاک ده او امریکا او متحدین یې په سیمه کې په اصطلاح بل اړخ ده چې یو یې د سولې او ثبات په لټه کې دي او بل یې د سولې او د ثبات ثبوتاج او د خرابولو په لټه کې دي البته ظاهري الفاظ یې داسې نه دي خو لکه سړی ژور سي او مسایلو ته وګوري نو دا درکوي چې دغه دوه اړخه اوس په افغانستان کې طرف دي او په تاسف سره چې د افغانستان خلک دوی په دغه بل شوي ور کې سوځي
بله او د جګړې په دغه دوام کې د طالبانو ناکامول بدنامول یا په یو مشروع جګړه کې د غوی راګیر کول دا مسایل هم پکې شامل دي تر څو د غوی پرسته جو ځای ته زیان ورسیږي
ګوري یو مسله چې موږ وطنوالو سیاستوالو ته پام وکړو هغه دا ده چې دغه سیمه چې ده خو مسلمان ملتونه په دغه سیمه کې اوسي افغانستان د پاکستان د ایران د منځنۍ اسیا او تر جنوبي اسیا پورې حتی منځنی ختیځ پورې دلته مسلمانان ژوند کوي طبعا چې دلته اسلامي ډلې او جهادي او سیاسي اسلامي ډلې ډېرې فعال دي او هغوی په دې لټه کې دي چې دلته اسلامي دولت تاسیس کړي او دلته د امریکا دغه اشغال او استعمار پای ته ورسوي نو یو له دوو نه طالبان وو او لا هم دي چې دوی د اسلامي دولت په لټه کې وو دا کلونه کلونه جنګ کړی وو د امریکا د اشغال په وړاندې هم نو د دوی دعیه د اسلامي دولت تاسیس وو او د خپلو خاورو آزادول وو د غربي اشغال استعمار نه اوسې کیسه دا ده چې چېرته طالبان په افغانستان کې بریالي کېږي او دلته رښتیا هم دوی توانېږي چې اسلامي دولت جوړ کړي او د بهرنیانو اشغال او تر یو حده استعمار پای ته ورسوي نو دلته دا یو الهام کېږي یو څنګه ویم په اصطلاح روحیت یې اخیستل کېږي اقتباس کوي د سیمې نور اسلامي ډلې مثلا تاسو ته د پاکستان تحریک طالبان پاکستان وروستي څرګندونې د مشروع غوري چې واضح ده خبره کوي چې دا یو امید و موږ لپاره چې ته موږ هم مقاومت وکړو صبر وکړو نو موږ کولای شو چې دلته بدیالي شو او دغه دولتونه چې سیکولر او غیر اسلامي دولتونه دي د له پخورا وغورځو ځکه طالبان په دې وتوانېدل چې امریکا را نسکوره کینو دا دولتونه خو ډیر ضعیف دي دغه یو څه هم دي او لدینا پاکستان تشویش لري ایران تشویش لري د منځنۍ اسیا دولتونه حاکمان جدي تشویش لري حتی تر منځنۍ ختیځه پورې چې دا یو الهام نسی طالبان یو الهام نسی نور اسلامي ډلو ته او دغه مقاومت لا پسې پراخ وسی او اوږدمهاله نه کی. نو د دې لپاره هم بیا یو تشویش ده چې هم امریکا او له بل پلوه تقریبا ټوله سیمه د سیمې دولتونو غواړي چې طالبان ناکام کړي او په هغه اجنډا چې د دوی وه یا داعیه لرله هغه نه راکوز کړي او دغه د طالبانو په وړاندې مقاومت او خنډونه ډېر زیات کړي تر څو طالبان بالاخره صبر او حوصله یې تمامه سي او له خپل دریځ او موقف نه راښکته سي هغه اصولو نه اوبرتیر سي چې تر یو حده طالبان تیر سوي دي خو بیا هم اندېښنه شته. یعنی دا بل هغه اړخ ده چې طالبان باید ناکام کړي او بدنامه کړي او له خپل دریځ او هغه اصولو نه چې دوی په اصطلاح کلونه کلونه د هغه لپاره وجنګېدل هغو نه باید را وګرځي ځکه دا د سیمې لپاره ګواښ ده او د سیمه کې نور مقاومتونه او نورې جبهې لا پسې پیاوړي کوي. او دا هغه څه دي چې دوی پټ کړي هم نه دي او په کراتو یې تکرار کړي هم دي.
بله او خپل صاحب بله مسله دا ده چې اوس امریکایان غواړي چې جنگ وغځوي، طالبان هم پکې ښکېل وي، حکومت هم افغانان پکې وژل کېږي، طریقه یې څه ده؟ د امریکا وسیله څه ده؟ مخامخ مخکې خو خپله مخامخ پوځونه وو دلته جګړه کې برخه اخیسته، بمبارۍ به یې کولې، که څه هم بمبارۍ څه نه څه اوس هم شته، خو د دوی دغه لاره طریقه کومه ده د دې لپاره چې جګړه دوام وکړي؟
وایي صاحب امریکا خو یو مقتدر او لوی دولت ده، دا تجربه او وړتیا لري چې وکولی شي په یو سیمه کې څنګه هراج و مراج او نامنی او بې ثباتي راوړي او اسالیب او تکتیکونه فرق کوي د هرې سیمې واقعیت او حالاتو ته په کتو سره دوی له مغنه استفاده کوي. خو په افغانستان کې ډېر بالفعل هغه لري په اصطلاح وسیله یې بولي هر نوم چې ورته وکړي، د افغانستان حکومت او د حکومت مشرتابه هغه څه دي چې کولی شي د امریکا دغه غوښتنه او استراتیژي یا دغه سیاست تامین کړي او ښه یې تطبیق کړي. ځکه افغان حکومت مشرتابه یو طرف ته دوی دې کې خپله ګټه ویني چې دوی قدرت د امریکا که چېرته دا سیاست ویني دوی معنا داره چې د دوی سیاسي بقا هم تضمین کیږي. یعنی دلته دوه ګټې کېږي، یو طرف نه به د افغان حکومت خپله سیاسي بقا تضمین شي او بل طرف ته به د امریکا غوښتنه هم پوره شي. نو بالفعل وسیله یا هغه څوک چې دغه سیاست او دغه شی ورته مخته وړي او په ارزانه قیمت یې مخته وړي امریکا لپاره ځاني تاوان خو بیخي نشته، یوازې مالی پیسې دي چې هغه بېله غله وړاندې دوی ورکولې. نو دوی به مالی ملاتړ کوي، څه نه څه به نظامي او لوجستیکي او هوایي ملاتړ ورسره کوي. نور دغه غوښتنه د امریکا د افغانستان حکومت مخته وړي او افغانستان حکومت هغه فیصله بنسټ ده او مشرتابه یې هغه څوک دي چې دېشي ته دوه درې کاله لابیینګ کوي چې باید همداسې وشي. ځکه دوی وایي که موږ امریکا ته نه ووایو نو موږ خپل تاوان هم کوو، یعنې موږ قدرت له لاسه ځي او ګټې مو له لاسه ځي. نو بالفعل وسیله او جنګیالي یې بولي یا جبهه د افغانستان حکومت مخته وړي.
بله او دا چې حکومت سره مرسته کوي نظامي هوایي ځواکونه عملیات هم کوي، بریدونه کوي، هوایي معنا یې دا ده چې امریکا هڅه کوي حکومت په ښارونو کې وساتي او په کلو کې به طالبان وي او دواړه به سره په جګړه کې وي. همدغسې
د فعلي برداشت وایي صاحب همدغه د واقعیت هم همدغه تاییدوي چې امریکا نه داسې حکومت پیاوړی کوي او تقویه کوي چې په کامله توګه طالبان له پښو وغورځوي او بالاخره غرو ته پورته کړي یا مکمل محوه کړي. دې سرحد ته هم نه رسي ځکه دا هم د امریکا ګټه نه کوي، امریکا ستراتیژي او ګټې دا نه ایجابوي او نه داسې کوي چې دومره کمزوری کړي چې طالبان په مکمل ډول راشي او قدرت ترلاسه کړي. دې ځای ته هم نه رسي، فقط داسې 50-50 او په اصطلاح 50-50 بېرته 50 کله یو اړخ لږ پیاوړی بل لږ کمزوری کله بل لږ کمزوری مقابل لوری پیاوړی. دغسې به لویو ښارونو کې یو د ولایتو په مراکزو کې به حکومت برلاسی وي او کنټرول به لري، په ولسوالیو اطراف کې به طالبان برلاسی وي کنټرول به لري. یعنی داسې قطعي توګه سړی نه شي ویلی کېدای شي ځینې وخت د بعضو ولایتو مراکز هم سقوط شي، کېدای شي نه شي ځینې ولسوالۍ بېرته حکومتونه شي. خو معنا دا چې دواړه لوري به فعال وي، دواړه لوري به جنګ کوي او دواړه لوري به بې ثباتي رامنځته کوي او د دې منځ کې به د امریکا پورې تړلې ادارې ډلې او حتی استخبارات یا خپل سیمه ییز اهداف او فعالیتونه او چې دوی باید ترلاسه کړي څه باید وکړي څه باید ونه کړي هغه به د دې په څنګ څنګ کې سره موازي روان وي او عامه ذهنیت به د افغانستان او د سیمې په دې مصروف وي چې دغه د طالبانو او د افغانستان د حکومت سره جګړه ده او د امریکا به سره هیره وي. خو اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه ده، لا هم میراث د امریکا د جګړې ده. اوس هم د پردې تر شا او په ظاهر امریکا په دې جګړه کې دخیله ده او غواړي دا جګړه وغځوي، چون وضعیت یې همداسې مدیریت کړی دی. یعنې اصلي کس چې دا جګړه مخته وړي هغه د امریکا متحده ایالات دي. په ډېر تاسف سره باید ووایو چې نه پوهېږم طالبانو تحریک مشرتابه به دې خبرې ته متوجه یا به نه وي، یا ځینې نور سیاستوال او مشران د افغانستان همداسې په حکومت کې یو شمېر لږ په افغانستان باندې زړه سوزوونکي خلک وي چې دا درک کړي او دا رسوا کړي او دا افشا کړي چې د امریکا دا جګړه مخته وړي افغانان سره جنګوي او خپله ورته د خیر په غونډۍ ناسته ده او بس سر و مال یې سره خوندي ده. موږ باید دې ته جدي پام وکړو، دا مسله باید جدي رامنځته شي او خلک او سیاستوال او حتی طالبان او حکومت نه څه وایم، د حکومت کې خو مشرتابه نه لري، خو ځینې سیاستوال شته کسان شته چې په دې زړه سوځي چې د افغانستان تباه او برباد کېږي او موږ به د کلونه کلونه جګړه کې ډوب یو، خو دا جګړه به زموږ نه وي، دا جګړه به د امریکا د ګټې وي او د سون توکي به موږ یو.
بله اقبال صاحب، بله مسله په دې وروستیو کې د بایدن له خبرو وروسته چې ویلي د افغانستان یو متحد ملت هیڅکله نه و او نه دی، یو باسره پورته شوی چې ښایي امریکایان دا هڅه وکړي چې په یو وخت کې افغانستان کې دوه دولته وي یا څو دولته وي، هغه د عراق تجربه، کردان، سنیان او شیعگان، پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې تړاو غبرګون ښودلی وایي چې امریکایان دغسې یوه هڅه کوي. د عراق د تجربې تکرار دلته څومره ممکن درته ښکارېږي؟
ګوري د عراق هغه واقعیت که موږ وګورو هلته عملا دغه جغرافیه هم دغسې ده او تقریبا تاریخ سیاسي تاریخ هم داسې ډېر ښه نه و، داسې تجزیه و او بل بنسټ یې هم همداسې کېښودل شو. د امریکا هم چې هلته عراق اشغال کړ عملا یې له اول نه د سختار د حکومت او دولت داسې و چې پارلمان به د سنیانو وي او حکومت به د شیعګانو او نه پوهېږم یو بله برخه مې له یاده وته دا به د کردانو وي. نو دې ته په کتو سره دا شی له اوله طرح شوي و، همدغسې مخته له هغه جغرافیه هم دغسې سره ویشلې جغرافیه و، دغه سنیان اړ یو اړخ کې او کردان بل اړخ کې او شیعګان بل اړخ کې. خو د افغانستان تاریخ ته که موږ وګورو له نیکه مرغه له ډېره الحمدلله چې دا ولسونه او دغه خلک د ژبو په تفاوت سره سره په ټول تاریخ کې دوی د یو دولت چته د ژوند کړی، هیڅکله داسې عملي ویش نه ده رامنځته شوی، مګر په لنډه تاریخي مقطع کې چې هغه هم ویش نه و، هغه د جنگ حالت و او اشغالګرو دغسې وضعیت رامنځته کړ. تاسو وګورئ د هر تجاوز په وړاندې افغانان په یو صف کې سره درېدلي دي، مثلا د پاین انګلیس نه که راواخلئ تر پخواني شوروي پورې تر اوسني امریکا پورې، یعنی ټول افغانانو په یوه خوله یوه ژبه او یو 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 قربانۍ سره د دې په وړاندې درېدلي و، همېش دلته یو دولت حاکم و، ولو که هر څوک و مشکلات به و، لیکن د استعمار او د امریکایانو یوه لویه حربه د بریالیتوب او د دوی د کامیابۍ رمز دا ده چې هغه سیمه کې او هغه ولسونه کې چې دوی اشغالوي د تفریقي ابزار لټوي. مثلا چېرته که مذهب کار ورکوي مذهبي تفریقه رامنځته کوي، که چېرته ژبنۍ تفریقه کار ورکوي ژبنۍ تفریقه رامنځته کوي، که چېرته مثلا د سیمې داسې سیمې محل محل کې محلي تفریقه رامنځته کوي، شمال او جنوب او شرق او غرب او داسې کیسې رامنځته کوي. یعنې دا هغه ابزار او حربي دي چې استعمار همېش په مختلفو سیمو کې په ډول ډول کارولي دي او دوی په دغه طریقه بریالي شوي. هغه یو ډېره مشهوره قاعده چې د انګلیسي استعمار ده ډیواید اینډ رول پالیسي چې وایي متفرق کوه حکومت پرې کوه. نو اوس چې باید دا خبرې کړي، اول خدا دوی ته ډېر د شرم او د ذلت خبره ده چې د خپلې نظامي ناکامۍ او شرمونکې ماتې نه وروسته دوی راځي داسې څرګندونې کوي او خپل د ناکامۍ پټوي، ځکه دوی د نړۍ اول دولت او دوی د ډیموکراسۍ او روڼتیا او پرمختګ خبره کوي، لیکن له شل کاله وروسته افغانستان په هغه ټکي کې ده چې شل کاله پخوا و. دا خو دوی ته د یو ننګ او د پیغور ټکی ده، که داسې بې معنا پوچې او بې اساسه خبرې کوي. افغانان زه فکر نه کوم چې دې حالت ور وګرځي چې عراق یا بل هر هیواد، نه د افغانستان سیاستوال، نه خپل حکومت، نه طالبان، نه حتی عام ولس دغه شی غواړي نه دې کې خپل خیر ویني. تاسو وګورئ ډېر مریض خلک دي، داسې ډېر ګوته شمېر یو نیم مریض خلک دي چې هغه هم ګمارل شوي دغه شي ته لمن وهي. نور حتی هغه د حکومت مخالفین دي، که د طالب مخالفین دي، که هر څوک دي، نو هیڅ یو مقتدر رهبر سیاستوال او عام ولس خدای مکړه نه دا خبره کړې و نه داسې شی سوي، او حتی د سیمې وضعیت داسې نه ده چې افغانستان خدای مکړه د تجزیې خواته لاړ شي. لیکن اوس چې طالبان او حکومت دی تاسو وګوري، طالبان له بدخشان نه نیولې تر هرات او تر جلال آباد د افغانستان په څلور کنجونو کې طالبان فعال دي، ازبک، تاجک، هزاره ټول له طالبانو سره دي، او برعکس حکومت کې پښتانه، تاجکان، هزارګان، ازبکان، یعنی ټول اقوام دي. قطعا تقسیم چې د افغانستان په سیاست کې که اوس لکه پخوا و تاسو که وګوري د ژبې، د قوم، د مذهب اساس نه ده، سره دی چې دې ته ډېره لمن وهل شوې، ټولو متجاوزو او مخربو دولتونو دا کار کړی ده، لیکن لله الحمد ناکام شوي دي او هغه د نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا سیاستونو هم نتیجه ورنه کړه. تاسو وګورئ دغه قومي وژنې چې دوی وکړې، دا قومي تفرقې چې دوی رامنځته کړلې، لیکن بیا هم نتیجه ورنه کړه.
اکبر صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې امریکایان غواړي د سیمې د هیوادونو لپاره یا د هغوی سره د سیالۍ او رقابت لپاره افغانستان کې جګړه وغځوي. د سیمې هیوادونه به لاستر ځنې ناست وي که هغوی به څه کوي د مخنیوي لپاره او څه کولی شي؟
نه، په لاستر ځنې خو ناست نه دي. او د سیمې هیوادونه اول کې ګمان کوو، یعنی نن نه تقریبا دوه نیم کاله مخکې چې دا د سولې پروسه روانه شوې وه، دوی داسې ګمان کوو دا به څو ګټې وکړي او دوی مشتره ملاتړ شول. یو دید یې دا و چې امریکایان به ووځي، مسؤولانه وتل به وکړي او دلته به سوله ثبات راسي، او دوی چې هغه ویره د امریکا د نظامي او استخباراتي وزرونه لرله هغه به هم رفسي. دوی د امریکا ملاتړ وکړ، خو وروسته وروسته په دې وروستیو کې متوجه شول چې امریکا په چل کې ده. امریکا غواړي دوکه لري، دوکه کوي، نه غواړي چې د سولې پروسه بریالۍ شي، دلته سوله او ثبات او امنیت راسي، یو واحد دولت رامنځته شي. نو اوس چین او روسیه او ایران، پاکستان او ځینې نور هیوادونه چې د امریکا تر حده مخالفه جبهه کې دي، دا ټول متوجه شوي دي او پوهېدلي چې امریکا دلته چل کوي، په دوکه کې روانه ده، سیاسي منافقت کوي، هر څه مخته وړي وړي، بیا په نویمه دقه کې ولاغته ورته ورکړي او بیرته صفر ته ورسوي. نو هغه دغه اوس دوی خپل لاس په کار دي او هڅې کوي چې که وکولی شي چې دغه پروسه بریالۍ کړي په سیاسي او د مذاکراتو له لارې نه. نو که چېرته دوی سیاسي جوړجاړۍ او مذاکرات نتیجه نه ورکړي، نو زه فکر کوم چې دوی به ځینې نورو ګزینو ته مخه کړي، حتی نظامي ګزینو ته چې حتی طالبان کې داسې حمایه کړي چې هغوی وکولی شي په زور قدرت ترلاسه کړي، چې البته دا لږ ګزینه لګرې ده او د فعلاً لپاره د میز به سر نه ده، خو ولې معنا دا یوه ګزینه ده. لیکن دوی درګر د هغه د هڅې کوي، دغه وروستي سفرونه چې طالبانو تهران ته لرل او تاشکند ته لره، ترکمنستان ته، اوس چین ته، پاکستان ته، او دغه سیمې هیوادونه چې اوس فعال شوي دي، دغه فیصله د پردې شا ډیپلوماسي چې اوس روانه ده، دا ټول هغه څه دي چې د سیمې هیوادونه فعال شوي او دوی تقریبا یو بلاک، یو واحد صف د جوړېدو په حال کې ده. اما مهمه دا ده چې دغه هیوادونه څومره متحد دي او څومره یوه خوله په دغه مسله کې درېږي او څومره یو بل حمایه کوي، تر څو وکولی شي د امریکا دغه د جنګ ستراتیژي، د بې ثباتۍ ستراتیژي مخه ونیسي، ورماته یې کړي او امریکا دې ته اړ کړي چې له دې سیاسته لاس په سر شي. که داسې متحد او واحد دریځ ونیسي، له شک پرته دوی بریالي کېدای شي، چون د افغانستان خلک هم د دوی ملاتړ کوي او دغه خبرې سره درېږي. طالبان هم همدغه شی ورسره غواړي. د سیمې هیوادونه چې د افغانستان سره لاسرسی ډېر لوړ ده په هر لحاظ باندې، نو دغه ټول که سره یو ځای شي، زه فکر کوم هر لارې چې وي، که سیاسي وي او که نظامي وي، په دې به وتوانېږي. او که لږ سره په متفرق سول وینه شو کړی، بیا به سخته وي چې د امریکا دغه ستراتیژي او سیاست دې ورمات کړي او ناکامۍ سره دې مخکې، ځکه امریکا خو هم یو مقتدر دولت ده او په افغانستان او سیمه کې خپلې مهرې لري، عناصر لري، او هغوی د امریکا ګټې او د امریکا ورکړل شوي ماموریتونه مخته وړي. افغان حکومت هم د همدې په څنګ کې ولاړ ده.
بله، اقبال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه امریکایان د متفاوتو اهدافو لپاره چې تاسو په تفصیل پرې خبرې وکړې، غواړي افغانستان کې جګړه وغځوي، په کور دننه موږ افغانان هم څه کولی شو د دې لپاره چې د دې جګړې مخه ونیسو او د امریکا دغه دسیسه شنډه کړو؟
وایدي صاحب، هو، له شک پرته چې هر قوم، هر ولس، هغه جګړه چې په دوی تپل شوي وي، که دوی وغواړي د دې مخه نیوی شي، موږ افغانان هم کولی شو، او افغانان د دې کافي تجربه لري، ځکه موږ دا څوام ځل ده چې تر بهرني اشغال او نیواک لاندې راځو. اما یو بدبختي چې دلته رامنځته شوله، په دا شلو کلونو کې یا په بل عبارت شاوخوا درې څلوېښت کلونو کې، د افغانان عام ولس بیچاره دومره وځپل شو چې بیخي دوست دښمن ته ورک ده، او داسې یو واحد صف چې دوی پرې راټول شي، واحد محور، هغه لږ کمنما او ضعیفه غوندې ده. ولې بیا هم معنا دا نه لري چې نشته ده، شته ده، مثلا افغانان دی ولس په توګه دی مونږ سیاستوال هغه که په طالبانو کې دي هغه که په افغان حکومت کې دي هغه که په حکومت د بیرون دي دوی داسې یو واحد صف باندې په د سیاستوال سره بشران او رهبران سره راټول سي او یو د امریکا د دغه روانو هڅو نه بغیر موازي او هڅه روانه کړي چې تر څو د امریکا دغه اجنډا شنډه کړي نو زه فکر کوم چې وخت به وغواړي قرباني به مو غواړي خو کولی شي چې د امریکا دغه پلان او دغه طرحه د افغانستان ناکامه کړي او که موږ سره څومره متفرق واوسیږو مثلا طالبان د عام ولس خبره وانه وړي د سیاستوالو خبره وانه وړي او دوی به خپل خطر سپاره وي او ممزرما ټول زما مطلق قدرت وغواړي خپل مخالفین په شدت وځپي چې متاسفانه دې وروستیو کې ډېر ناوړه کارونه د دوی له اړخه سوي دي او اعتماد نه وي په منځ کې اعتماد رامنځته نه شي اعتماد سازي ونه شي یو په بل اعتماد ونه کړي یو بل غېږ کې سره ونه نیسي بیا په هغه صورت کې سخته ده چې موږ د امریکا دغه پلان او شومه اجنډا ناکامه کړو او دغه ناکامي بیا تنه د طالبانو نه ده او دا وبخښي د افغانستان د ولس نه ده دا ناکامي د طالبانو هم ده او دا ناکامي د افغان ولس ده د افغانستان د نورو سیاستوالو او احزابو ده او په حکومت کې که ځینې مخلص خلک دي چې غواړي چې دلته دا جګړه پای ته ورسیږي دا د ټولو ناکامي ده مګر ښه به دا وي چې دې ټکي ته ونه رسیږي د اعتماد فضا رامنځته شي طالبان غېږه خلاصه کړي نور سیاستوال چې د حکومت په اخ کې دي حکومت په داخل کې دي تر څو د امریکا او د امریکا د محرو او عناصرو چې په افغانستان او سیمه کې دي دغه شومه اجنډا او پلان ناکام شي غیر له هغه نه دا د ټولو ناکامي ده او زه فکر کوم وخت کې به چې دې ته رسیږو چې بیا موږ هڅې او زموږ منډې نتیجه نه ورکوي بیا به ټول ناکام وي او طالبان به هم ډېر سخت ناکام شي او پښیمانه به مې ګټه هم نه ورته کوي او که نور سیاستوال دي ولې ممکن ده عمله قربانی غواړي او لک هڅه غواړي لک پراخه سینه غواړي
لا خغلی نصرت الله حق پال په مننې د سپګمې څار درنو مینوالو نننۍ بس محمد دومره تر بیا خې چاره الله مو ورشي